په افغانستان کې وخت د مازیګر 4 بجې شوې. فرشته صحاکمه سلامونه. تر هر څه مخکې خبرونه. د بنگلاديش خبر، د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګنوي کسان وجل شوي. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چیانو د صدارت په ماڼۍ کې یرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهره چیانو په سړکونو باندې خوشحالۍ کړي او جشنونه یې نیولي. مظاهره چیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغې ګواه کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنګلادیش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کشان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د ملکی خدماتو د قانون د سهمبندۍ پر ضد پاڅېدلی وو. په زابل کې سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان ذبیح الله جوهر په یو پیغام کې کړې ده.
تیر شپه د ورستونو پر مهال د زابل مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کوره ویجاړ کړي وو. همدارنګ لس تنه یې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، شهیدان شوي وو په سیلابو کې. او همدارنګه یو تن ژوبل شوی چې نږدې صحي مرکز ته انتقال شوی وو.
جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازیو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماتانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماتانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته یې بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماتانو غوښتنه کړې چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماتانو او یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو اکثر لویدیځ هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي تیره اونۍ د پاکستان د راستنه شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي یې ښځې وې. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې چې د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 6 لکه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. اندېښنې دي چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنو شویو په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو د پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یوه کمپ ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندي یعنی دی. وړم کال د بد حجابۍ په تور 22 کلنه محسامینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او د پیښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې را سره نور راپورونه اوریدل شي. وا باورئ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپه له 3000 څخه ډیر کسان یې زیانمن کړي دي.
وروستۍ سلابونو زموږ کارواندې ته ډیر تاوانونه راورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کارواندې له منځه تللې.
له یو کلن ځان وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي او په نورستان کې لا هم ښځو ته د پټیو کرکیلې ژرندې له غرونو د خصو او څارویو ته د ګیا راوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي.
لنون وروسته بیا پټی اوبه کوي، بیا واښه باسي، بیا لو کوي. لو نه وروسته چې دی هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي.
دا ورسره نور راپورونه په همدې خپرونه کې راسره اورېدلی شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیستي. ازادي رادیو سلر وساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. اوچا پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل وروستي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې وروستۍ یو سیلابونو او ورښتونو تر ډیره د افغانستان لویدیز ولایتونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هغو سیمو ځینې اوسیدونکي چې د اقلیمي بدلون څپې زیانمن کړي دي له ازادي راډیو سره خبرې کړي او د خپل د وضعیت په اړه ویلې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقلیمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 4 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو او ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړې رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 3 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي، د اوبو کمښت، په نامنظم ډول د اقلیمي بدلون څپې، سیلابونه، توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل اړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي و، خو یو شمېر زیانمن شوي وایي وضعیت تر هغې هم خراب دی چې په اړه راپورونه ورکول کیږي. د ځینو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خو لاسنیوی نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. تقریبا 1.5 میاشتې یا 2 میاشتې شاوخوا کې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله، نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه یې رسولي خلکو ته، او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم می رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول، او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي، زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره ښه یم، نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او له دې کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه بیلابیل ارقام او راپورونه وړاندې شوي، خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستیو سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي، او په بیلابیلو ولایتونو کې لوی لارې، پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 12 د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغان کرکټ یو شمېر مینهوال وایي دا سیالۍ د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانو ته د اجازه ورکړل شي تر څو دغه سیالیو ته له نږدې نه ورشي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
د افغانستان تر ټولو ستره کورنۍ شلوریزه سیالي شپږیزه څلور ورځې وروسته پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سږ کال په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې برخه لري. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د دولسمې نیټې پیلېږي او تر پنځه ویشتمې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې پنځه لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او نولس کلنو کم عمره لوبغاړو تر څنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په پنځو زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمن الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی یې مینهوال دي هغوی له نږدې وویني، وڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ. د خپرونې په دې برخه کې به نړیوالو موضوعاتو ته ورسو. په نړیوالو موضوعاتو کې د بنګلادیش هیواد ته ورسو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې ده او له هیواده وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. نور حال یې صفی الله ستانکزی راکوي.
د دوشنبه پورس قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینې په هستوګنځي یرغل وروړ. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجنو مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواده وتلی. د هند سی این این نیوز اتلس تلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم وه. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواده د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي وکړي او جشنونه ونیول. مظاهرچیانو پروند شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي وو. په بنگلاديش کې دغه تاریخچنی مظاهره د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو وندو پر ضد پیل شوې وي. حکومت 10% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې 1901 او یم کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې و. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خوندزو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په ورستۍ اونیو کې په بنگلاديش کې د اروپا تړاو لکتر لګا یو لزر کسان نیول شوې هم دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په نورستان کې لا هم خزو ته د پټیو کرکیلې ژرندې لغرونو د خسو څارویو ته د ګیار اوړلو شاقه کارونه ورتر غاړه دي. دوی وایي سهار وختي له کوره راوځي او مازیګر ستړي ستومانه ستنیږي. کله چې کورونه ته لاړ شي بیا د کور کارونه هم کوي. په دې حال پوره تفصیلی راپور لرو. حال زموږ همکار درته درکوي.
اول چې دې تخم شیندي بیا ورسته چې دې لالون کوي لالون ورسته بیا پټي وب کوي بیا واخه واسي بیا لو کوي لون ورسته چې دې هغه ژوند دی کوي هغه کم چې تخم حاصلېږي هغه ژوند دی توري
دا د 25 کلنې شازي غږ دی چې د خپل ورزنی او شاقه کارونو پاړې راته خبرې کولې. نورستاني خزي اونجوني وای ټول عمرې د پټي او پوکر کله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د خاصو او غیا په راوړلو تیر شو. تلی ملاګانی تړلې وی او له آرام به برخې دي. پنځلس کلنې فاطمی راته وویل په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هر ورځ به په سختو غرنیو لارو کې 3 کیلومتره په پخو مزل کاوه. هیله درلوده چې له لیسې به فارغ شي لوړې زده کړې به وکړي او له شاقه کارونو به خلاص شي.
جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې دي کله مریض شي د نورستان چې دي کوتر کونه په لاره کې یا مري یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کیږي باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي هلته تللو ته ضرورت پیدا نشي.
دا وایي فکر یې کاوه چې په سختو کارونو بوختو نورو ښځو سره به هم مرسته کوي خو ټولې هڅې وروسته له هغه په اوبو لاهو شو چې ښوونځي وتړل شو. د نورستان تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان وایي په یاد سیمه کې میرمنو ته د پټیو کرکیلې او نور شاقه کارونه له سلګونو کالو په میراث پاتې دي. د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له دود دستور کلتور او تاریخ خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو ګروپ به ختیاول د جنگ د فارته یو ګروپ د کول کلی دفاع د فارو او دریم ګروپ به د ازوقي د فار د خار د فار وګرځیده چې یو خار پیدا کی وغه پیدا کی وغره وړي تر شریکو. نو خزه بیچارګي مجبور شو چې کاروانده وکړي چې څه جوار غدن دا یو حاصل راټول کی وغه یو ازوقي شي د جغرافي هم د څه وچې په غیر د دین نه کېدل.
نورستاني نجونی وای غوختلې چې د تعلیم او تحصیل په برکت په میراث ورپاتو ملاماتونکو او سختو کارونو ځانونه وژغوري خو د طالبانو لخوا د دوی په تعلیم او تحصیل لګول شو بندیزونو بیرته شاقه کارونو ته اړ کړی دي. پلوشه د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال په 12 ټولګي کې و خو اوس په کور کې د طالبانو د امرسانی او د خونځې او بیا پیل کېدو په تمه ناسته ده. دا وای خونځې پوری ډېرې هیلې تړلې وي او په ډېره خوښۍ به یې درسونه ویل. د پارون یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتی ستونزو له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي یا یې غږ خپور شي وایي 3 لوڼې لري چې ټولو تر اتم ټولګي په لوړو ټولګیو کې زده کړې کولې. د په وینا که طالبانو تر شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو بندیزونه نه وای لګولې اوس به 2 لوڼو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کولې او د خپل ارمانونو پوره کېدو ته به شی به شمیرلې، خو دوی اړ دي چې په کورنۍ کارونو او له کوره د باندې په شاخه کارونو کې برخه واخلي. سکم درې کاله پوره کېږي چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي او همداراز لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته پر تګ بندیز لګولې دی. که څه هم چې له تعلیم او تحصیل محروم نجونو ټولو افغانانو او نړیوالو په وار وار له طالب مشرانو غوښتي چې نجونو ته دي د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه لا هم نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته خراغلی تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ اړوند دا مطالب او ورسره نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او ویل ولې زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. هلته ورشئ او مطالب تم سرخ کار کوي. ورزو د افغانستان سویل ته په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وي دوی سره څل درې زره څخه زیات دغه فارمونه ثبت شوی دی. فارم لرونکي ل خپل کاروبار نه خوختي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچیو د چې له پاکستان او نورو هیوادونو راوړي. د کبانو پلورونکي هم وایي کاروبار یې خدي او لری زیونو خلک ورته راځي. په دې اړه پوره راپور درته لرو وایوري.
دا د هلمند ولایت اوسیدونکو رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریب ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
د دې کې دوه لسو یو لس مزدوران مثال هر وخت اختای 15000 په دغه کې دي 15000 مې په دغه
په هلمند کې په ورستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجی قدرت الله او پادار وای په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ستاسو موږ ډیر خوشاله یو او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. ان شاء الله خپل بری ملا سره وړي دي چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تزریات ستاسو که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د ود یو پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وای دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مرجا، نوزاد، کجکی، ندالی، ناوا او ناری سیرا جولسوالی کې جوړ شوی دی. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یو معیاري فارم جوړېدو په مخه د زون په کچه هڅې روانې دي چې ډیر ژر به په هلمند کې پر 15 جریب ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ شي.
د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي، خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 3000 په شاوخوا کې لرو. په تیر کال کې د دغه فارمو څخه یعنی په 1402 کال کې تقریبا 8 تنه کبان بازار ته وړاندې شوی دی او د دې زموږ ستاسو مختلفو ولایتو ته دا کبان
نموړی زیاتوی چې سشکال 1500 نوی فارمونه هم په معیاري ډول په دغه ولایت کې جوړ شوی دی. په هلمند کې د کبانو د فارمونو په زیاتېدو سره د کبانو پلورونکو کاروبار هم ښه شوی دی. عبدالواحد او نکیب الله بیا د هلمند سیند پر غاړه باندې کبان پلوري او پخوي. دی وایي د هلمند تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. د هلمند کبان ځنګړی نوم لري او خلک یې ډیر خوشوي. په دغه ولایت کې دا مهال 4.15 کیلوګرام کبان له 250 افغانۍ څخه نیولې بیا 300 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
قدر مون اوریدونکو، راپورونه مول ازادي راډیو نو اوریدل د خبرونه په دې برخه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه لرو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د ازادي راډیو ثبت کونکو ماشين او واتس اپ لارې خپل پیغامونه راولېږئ.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه څو میاشت کې موږ ته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شهیدان نظامیان د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه درسته موږ ته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلسونه استولي. کله چې مستفید کوم معلومات وکړو هغه موږ کوم خاص څه نه دی راغلي. لار سره بانګ ته هم دغه سره ته وایي بس دغه زما ژغ تر لور چارواکو پر ورسوي. دغه زما مشکل حال کې موږ ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط بيخي ولیدلی بيخمه دي مشکلات ډیر سی وی دي. نو دې زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپږ ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننه.
السلام علیکم. پډيري بخاني سره وروره. زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د ګنړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره. ما سره ظلم کیږي. زه د اسناد په لاس لرم. زما خپل رور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زمانه د اسناد تر اوسه پورې پټکړی وروره. اوسې ښځه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب یم، بی وسه یم، بیچاره یم، نادار یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګران. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د لس زره روپو کار وکړم څلور زره روپۍ مانه په لس زره روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مریضتیا لرم. زه هیڅ نشم کولی. په کرایي کور کې اوسېږم. زه څه وکړم وروره؟ زه ډېر مجبوره یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډېر وخت ډالر اخیستی دي. پوه شي، په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سیسه راکوه. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی. مانه پیسې غواړي وروره. سیخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره. دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ وروره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې باز مونږ همکار صالح محمد صالح له خپل میلمنو سره 15 دقیقې باز تر وړاندې کې خو تر هغه در وړاندې خبرونه. بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړی او له هیواد وتلې ده. دا وروسته ترخه چې په پرونیو مرګونو ظاهرو کې لک تر لګه نوی کسان ووجل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجن مظاهره چانو د صدارت په مانی هم يرغل وروړی وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشاله کړي او جشنونه یې نیولې دي. مظاهره چانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښته، خو هغه ګواښ کړی وو چې د تاوتریخوالو عاملین وځپل شي. په زابل کې سیلابونو لاس کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی و. جوهر ویلي چې امنیتي ځواکونو لسکونه کسان ژغورل دي او په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونه سلګونه کسانو ته مرګ شوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري ویلي 13 اونۍ له پاکستانه د راستنو شوي افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې وې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 23 د اګست تر 3 لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه وه. ایرانی چارواکي د یوې افغان میرمنې د ایستلو له پریکړې منصرف شوې دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وه. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورټ ضبط کړی و او د مشهد یو کمپ ته یې وړې وه. د ازادۍ راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهارشنبه نه وخت د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سیوی دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سیوی چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سیوی او د کار افغان سوداګرو داګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ کوي د ټاډ یا ټي ای ډي په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي توانی دي د غاسنات پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې د غاسنادو تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي. ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړی چې د ټاډ اسنادو له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوی چې په پاسپورت او ویزې پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاډ اسنادو لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خو د تورخم دروازې د تړلو موضوع نوی نه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یوه او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي، چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دی تجارت نه زیانمنیږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړی چې کله پاکستان له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخليږي، خو د افغانستان له لارې دغه تلونکو لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغلی حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه نیکی تاسو ته او تاسو تاریخ تاسو همکاران ته ټول او رجون کې وړاندې کوم. دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه چې موقتی ډول په کال کې یو دفعه دوه دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوو او د سبزیجاتو په مخ کې دا لاره تړل کیږي او ډېر زیات زیانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بلخصوص په دې ورځو کې چې دغه کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ راشي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي، او که ویزه هم ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې په تور بازار کې به ویزه اخلي. په ډېر مشکلاتو او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول مونږ افغانان ته سبزی او تازه میوې ته خصوصا زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزی وروره بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول، ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی. تورخم خو بیا ډېر هر ځای نه تورخم ګرمي د لارې چې ورځې ودرېدلې او دې ته چاته لاړله خپل کرایګانې ونه کړلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالدارې کښتمو هغه تقریبا 6000 روپو ته ورسو، او همدغه سي په بادرنګ او رومیانو پارس باندې کښتم 15 چنده اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساري وي افغان سوداګرو او هغه چې کله پری خودلې نو هغه خپل مسیر ته چور رسیدلې، هلته د مغیلات یا به کرا کړي څوک چا مال چې بېخي له منځ تللی نو هغه اکرام ونه کړه. او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه ولله. نو دغه ستونزې کال کې یو دفعه دوه دفعې د پاکستان د لوري او مونږ افغان سوداګرو باندې ورو پیښېږي او مونږ ته ډېر زیان نه رسوي، او د جیګوالې د کښتم سره او بېخي مونږ زیانمن شوي استو. او چې لار هم خوشې شوې ده، دلته مونږ تقریبا په یو لارې ورکوټي لارې شپټې لارې کې 1000-2000 کالدارې مونږ کرایي زیاته ده، او په دې چېرو لارې کمی دي. کوم اسناد چې دی ته غواړي او هغه لارې ډېر کمی ملاویږي او هغه ډېر وران ډېر کم دي، نو په دې باندې اوس مونږ ته دلته غټ ځان راتيږي.
ډېر مننه،
امید ده چې دواړه ملکونو.
بله مننه. بیا هم تاسو ته ورزو فرهاد شینواری ته ورزو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل لگا څنګه چې هغه مخته صورتحال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوختل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسه تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تور هم باندې تګ را تګ بند شي، نو پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رہی ساری. اس لگا منگورو خیبر دارے پلار باندھے ضائع پذائے دغا گاڑی و درول شوی دی، او مطلب دا چپاغے کی ہر قسم سامان نمی یواز دغا تازہ سبزے یا میوجات دا دوار خواہ تا نزی رازی، بلکہ نور دا سے خوراکی تو کی ہم پکی چی اغا ہم زی رازی، او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي چې هغه لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 4 کروڑ روپو مایی یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دې ته بیا فریج لګولي، اے سی لګولي، او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ. یو دا اول د چین نه پاکستان لرازی، بیا پاکستان نه افغانستان، او همدارنګ بیا مخکې تاجکستان پورې دغه مالونه زی. نو چې کله هم داسې سختې په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، دا دغه د ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړگی، مطلب دا چې پاکستانی او افغانی ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي. په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوی و چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر په دې لار باندې تګ را تګ نشئ کړی. خو بیا دا غینا مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو 3 میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي، نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبان حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوې، او د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوی چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
ډیره مننه فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټي ای ډي د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کیږي.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي، پاکستان کې موږ پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تبا کړو، بیګاره بیرته ولاړه ده د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړ کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
سلامونه اونې کړي تاسو ته او درنو مېرمنو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورئ، دا پاکستان چې زمونږ ګاونډی ده، د اوس نه نه د ډېر کلونو راهیسې همدغسې یو خراب ګاونډی غوندې افغانستان سره چلند کوي. او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله او دا یو سبوتاج ده دا فکرونه کې چې دا یو عادي خبره ده دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي افغانستان بزګرو ته او باغدارانو ته یو ضرر ورسي او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا وخت یو روخانه تجاری یا روخانه پالیسی پاکستان سره نو هر کله پاکستان هم دا کار کوي هم دا کار کوي د خپل دروازې تللې ده او دا هم هیر نشي چې ملما بوای چې دوال قوت ضرر رسیږي که اخوانم سامان دازی افغانستان سوداګر ده اکثرا هغه ته ضرر رسیږي چې بیا هم ضرر افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم ضرر افغانستان ته ده پاکستان د لوی لوبه کې موږ سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم افغانستان د چارواکو د په مقابل کې یو روخانه پالیسی نه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده او دوی طالبان هم نشي کوی چې بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه هم او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسی جوړ کړي موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملته ده او دوی عملته روزل شوی هم ده یو د نمق حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري نن پر دې خبرې کوي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو بغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوه سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویل چې زیاتې میوه خصوصي وي او سوداګر لدې درکه سخت زیانمن سوي دي
دا زردالو ډیره نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې موږ غاړي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هر تما زګر ودرېږي خرڅ نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې پیوته غاړي سار غاړي ورشي درسه پوري د سکینر خراب دی دور بجو پوری تورخم کې دور بجو نشي دا چې حرکت وکړته و بج یو نیمه بجې ته پاکستان چوټي راځي په هغه لور سره چې د تاسنا دور کوي د چستانوباد ته جدي باندې سار کیږي اته سار منډي ته چلاش مکمل ټول ځان دی دوه غاړي زردالو زما خپل دی د نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږدي شون چې دوه فرون ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاړي به تاسنا دور زم ټول غاړي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وسه پورې ولر دی په ګیټ تھرو سپری خنه دی ټول تاجران ډېر په ویننا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونې واوریده خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوند دوه اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړ سطحه دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
ډیر مننه مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیې مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اته وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې مونږه راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي ستونزې کشتم ستونزې چې هغه د کشتم خپل بیا اندازې وچت کړي ده یو 20 یا 200 نه چې به بیا اندازې خپل کشتم وچت کړي ده او مونږ ته ډېر غټه ستونزه ده مونږ دا مشکل بار بار خپل مشران لمویل دي او د تاغ تجدید طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغو تم دا مشکل ټوله چیدلې ده. دا خو سپټه خبر نه ده، دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټو دریږي ټول نړۍ ته خبرېږي، په ګینټه کې مشکل لري ټول نړۍ ته خبرېږي. متاسفانه چې څوک په دې لاره کې اقدام نه کوي او دې کې غټ ضرر موږ باوالاو ته رسیږي چې اوس ارزان ترین شی په ټول نړۍ کې، او زه فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وي، ولې چې موږ صرف همدغه پاکستان مارکیټ لرو، دلته مارکیټ نه لرو. هغه پاکستان همدغه کله په یو بانه کله بل بانه، او بس موږ مالونه ایسار شي. او اوس خو بیخي بې اندازې هغه کوم کښته مې اټیکس چې دی لګولی ده، موږ مالونه چې اوس بس ځي ایله دونه کېږي چې ما ډریور او دادی محصول دې ګمرکي پوره کړي، نور به والاو ته څه نه پاتې کېږي.
ډیره مننه د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصل ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ را تاګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ټی ایډی، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي، خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي. سی او چې یو نیمه می شو شول چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې نه دی راوته. بس وختونه مو دغه ده پوه شو چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شینواری تاسو چې هلته خبریالي کوي، د ټی ایډی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځنډ راځي، او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟ د فرهاد شینواری ټلیفوني تماس را سره پرې دی. د چارو شنون کې نثار احمد شیرزی، تاسو ترازو لکه مخکې چې موټر چلوونکو شکایت وکړ چې د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي، دا هم جدي ستونزه ده. بیرته فرهاد شینواری ته ورزو ټلیفوني رخصوي. د شینواری سره مخکې مو تماس پرې سو، پښتنه دا و چې ځینو موټر چلوونکو شکایت کړی دی چې د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي. دغه شکایتونه تر تاسو رسیدلي؟
بالکل، ځنې د کی دوه قسمه خبره ده. یو خدا و چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې پاکستان سفارت نه دا اسناد داخلي، او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه دا اسناد داخلي. خو ځنې ډرایوران بیا پکې موږ کتل چې زیاتره پکې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي، او هغوی داسې فکر کا چې که بیا به داسې اسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی داسې سنجیده وانخلي نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي، نو مودا دوی ته خډیره ورکړل شي، خو دوی پکې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نه کړی شي، نو بیا ځکه د مشکل سره مخ شي.
خو شنوار سبزینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي، خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه، زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تللی وم. هغې کې بیا داسې ګاډي چې کله ډېر زیات بیروبار جوړ شي، نو دا خو دا ګاډي د پېښور نه تر تورخمه پورې، په دې کې د ټرانزیټ ګاډي هم وي، د خوراکي شیانو بیل پرې وي، داسې د غیر خوراکي شیانو بیل ګاډي. نو چې څومره هم ما وکتل څخوا وشه یو نیمو سلو پورې ګاډي په دا تېرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي، او هغې طرف نه هم مطلب لزګونه گاڑی پاکستان ته راغلی، او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تګ وکا. ځکه زه دوه ځل خپل تلوم ما وکتل، او که چرته ټرافیکي ستونزه را مخې ته شي یو هغه وجه کېدی شي چې دوی په لارو کې رئیسار شي، لیا بیروبار زیاتی، لیا د کسټم هغه عمل سست رواني، نور څه داسې وجه نشته. او چې چا سره هم داس ندی نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړې شي.
شنوار صاحب، د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ را تک کې د ستونزو له ایجاد سره لته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی، ځکه چې یو خو افغانستان نه کومې تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی، غچ په وخت باندې روانه راسي نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمای راشي چې کله په مارکیټ کې د اوسیز کمای راځي نو هغه سره بیا نرخونه خامخا خیږي همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات لیا دغه خوراکي شیان په وخت باندې دلته ونه راسي نو هلته کې بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خیږي
ډېر مننه د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزي تورزو شیرزای صاحب د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي کده تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنی څه ده
وګوره ما مخکې هم دا خبره وکړه پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتی لوبم کړی دا هم تجارت د افغانستان سره په مغه سیاسي او استخباراتي لوب کې په تجارت کې په هر کار کې په اته په کډوال چې وسیږي هغه کډوال سره دوی سیاسي او استخباراتي لوب کې بس فشار اچي افغانستان باندې او مشکل هم دا چې افغانستان کې دا خبره وو چې د جمهوریت د وخت نه چې یو روښانه پالیسی نه درلوده او دا چې کسان د افغانستان د پاکستان د لاسبوس خلک شته چې پاکستان ته خدمت کوي او پاکستان سره اړیکې لري یا د پاکستان استخبارات سره دوی اړیکې درلوده د جمهوریت په وخت کې هم دا خبره وو په دې خاطر دوی یو روښانه پالیسی ونه شو کولای چې جوړ کړي پاکستان سره او پاکستان هم امغه مخته شوی ده په تجارت هم د سیاسي کلوبونه کې او په هر څه نو تر سوچ په افغانستان کې یو قائم حکومت رانشي او یو ډیپلوماسي د دګاچ افغانستان کې د ډیپلوماسي د او اقتصاد بخش کې افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکړي بس هم دغه دا د سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان هم دغه لوبه کلی د مخکیم بیا هم پکې بیا هم پکې او څوک نشته چې دوی په مقابل کې ودرېږي وګورئ دا ته چې یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچې میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله دا مېلمه چې وایي چې څوک د بیسواد د ډریوران د بیسوادي او سواد خبره نه ده هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي د پاکستان سفارت یا کنسولګری چې په جلال آباد کې ده چې دوی هم داسې لوبه کوي هم داسې والی چې د ډریوران د تجار نه دوی پیسې واخلي هم دغه بیداری فساد شته دوی په قصد هم دا کارونه کوي افغانستان سره او بیا موږ ورته د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی هم داسې کار نه کوي شکایت د اخوانه نه ده د پاکستاني ډریوران داسې ډېر په اسانه اسنادونه اخلي هغوی هم د هغوی هم ډریوران بې سوادان ده نو ولي هغوی ته اسناد میلاویږي چې افغانستان ډریور ته وایي چې بې سواد او بې سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده هر څه باندې دوی په سیاست کې او سیاست د سیاست سربیره استخباراتي لوبه ده ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل اقتصاد افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپل کنسولګری سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره هم داسې وکړي مونږ ولیدل
بله
په دغه څلور نیم دغه کې مونږ ولیدل چې پاکستان څه لوبه اچولې ده افغانستان سره
ډیره مننه محمد یمین حمیدی تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیدي چې مجبور دی هر ورځ خریداري وکړي ترانی سي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
ما تجارانو د میوه او سبزی نظر دا کچېته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي اول خو باندې مغه زول په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ او ډریورانو سره هغه هم د پاکستان سفارتونو ورکړي او په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زور کاغذ باندې اجازه ورکول شي بیا تمدید کې ورته کول شي او کبي هغه کاغذ نه ورکول شي نو لږ سهولت دې پېدې کې چې ورو دا کاغذ دې او ډیر زر توزیع کې ډریوران ته یا کدي ویزې مشکلې نو د ډریوران تر په تورخم کې ویزا ور شي پاسپورتونه باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزا ورکول شي او چې څو بیا انده کې دا ستونزه رانی شي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي ولې چې سبزی او میوه خود سه وشیدا چې به یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سه هغه تا خپل کرام خرچم نه پلوګي نو ویلم دې پاکستان حکومت نه او طالبان نو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسیږي بلخصوص دا کوم ټکسونه چې وسازره د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسیږي مونږ بار بار خپل د اوتاق تجارت نه دا وړاندیز کړی دی پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم فروټ چې پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي سره دا ټکسونه بيخي سره مابین کې سره په 15 اخلا مدي شپک دي وو دي لس دي تم ماف کا مونږه ماف کو او مونږ دې خبر ته چا لبایک نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دواړه حکومتونه جوړ شي او د افغان تاجرو او دا سہولت ته مې اثر شي ډېر وران تم هم چې نن چې دا کاغذ ډېر پوسټ مشکله جوړیږي شای چې پلس 15 لس ورو کې دا کاغذ ډېر ور لا سره نشي کا بازار سی اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شای چې ډېر پیسې دی وغاړي او کله چې بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډېر لګیږي نو
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي رادیو واورید د ملمنو څخه مننه چې په پروګرام کې را سره برخه واخیسته.